افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپیده د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزیران د کندوز د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان د کندوز امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته تللي دي. بلخوا افغان ولسمشر پر کندوز ښار د طالبانو نننی بریدونه غندلی او هغه یې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو سره په ټکر کې بللی دي. او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یوه بس په چپه کېدو کې لږ تر لږه څلرویشت کسان وژل شوي. پښپړ خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان اسدالله خالد او مسعود اندرابي د کندوز امنیتي وضعیت ارزولو په هدف دغه ولایت تللی دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي د کندوز د نننۍ جګړې د مهارولو خبره کوي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لا هم په ځینو سیمو کې خلخال جګړې روانې دي. د دفاع وزارت وین روح الله احمدزي نن په کابل کې رسنیو ته وویل
وزیر صاحب دفاع و داخله امروز بعد از چاشت به خاطر کنترل وضعیت به ولایت قندوز سفر کردن و فعلا هم در ولایت هستن و نسبت به ساعت قبل وضعیت در ولایت قندوز خیلی تغییر کرده و همه چیز در به حالت عادی برگشته.
بلخوا د کندوز ملي امنیت ریاست او 915 قطعې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی په ګډه په مځکني او هوایي عملیاتو سره د دغو بریدونو په مهارولو کې فعال رول لوبولی دی او زیاتوي چې د کندوز ښار په ښار او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ او تصفیې عملیات پیل کړي دي. د کندوز د ملي امنیت ریاست وایي په عملیاتو کې یې 15 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وژل شویو طالبانو شمېر 24 تنه ښیي، خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه دا راپورونه رد کړل. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال هم د ځایي چارواکو له قبله وایي چې په نننیو جګړو کې نه افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. بلخوا لویدیځو رسنیو د کندوز د روغتیا رئیس احسان الله فضلي له قوله ویلي چې د کندوز په جګړو کې نن درې ملکي وګړي وژل شوي دي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي چې روغتونونه ته وړل شوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په دې خپرونه کې هم اورېدلی سي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر پر کندوز ښار د طالبانو نننی بریدونه غندلی او هغه یې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو سره په ټکر کې بللی دي. د ارګ یوې اعلامیې د ولسمشر اشرف غني له قوله لیکلي چې وایي په ملکي کورونه او عمل منفی سیمو کې پټېدل او عامو خلکو ته زیان رسول د جګړې دوام ته د طالبانو اراده ښیي. د کندوز جګړه داس مهال سوي چې طالب استازون نن هم په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان پر سولې خبرو ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د توافقنامې متن وروستی سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. له طالبانو سره د امریکا مرکچي پلاوي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. د روسګان روغتیایي مسؤلینو تایید کړ چې په دې ولایت کې له تیر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤل سیف الدین همنوا ازادي راډیو ته وویل چې د روسګان په مرکز ترینکوټ او نورو ځینو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي دي. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې په ختیځ کونړ او نورې ټولې په جنوبي ولایت نو په ځنګړي ډول روزګان هلمند او کندهار کې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطح هغه وادونه دي چې له هم دا ویروس پکې پاتې دي. زموږ غلا ازادي راډیو لري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو رود ته د بس د شوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه څلرویشت کسان وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې دا پیښه د اګست په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره په دې بس کې سپاره کسان ټول د یوې کورنۍ غړي ول چې له یوه واده څخه را روان ول. په دې پیښه کې نه نور ټپیان شوي دي. د پیښې د دلیل په اړه پلټنې پیل شوې. د امریکا متحده ایالاتو د ادریان دریا یو په نوم ایرانی تیلورون کې کشتی بندي بندیز ولګوه. دا بندیز د هغه اجرایی فرمان پر اساس لګول سوی چې تروریستان او د تروریستي اعمالو پلویان په نښه کوي. د امریکا د خزانې وزارت د جمعې په ورځ وویل چې پر یاد ایرانی کشتی یې له دې کبله بندیز لګولی چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ګټه ترې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون جمعه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې واشنګټن ګمان کوي دغه تیلوړونکې کشتۍ د سوریې پر لورې روانه ده. دغه کشتۍ چې مخکې ګریس یو نومېدل د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول سوې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن په دوه ورځني سفر پولانډ ته ولاړ. تمدن نوموړی هلته د خپل حکومت پر پالیسیو او له اروپایي ټولنې سره د کیف پر اړیکو خبرې وکړې. د اوکراین د نوي کابینه یو شمېر غړي له ښاغلي زلینسکي سره په دې سفر کې ملګري دي. سبا ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل اتیا کاله پوره کېږي. په همدې مناسبت د پولنډ په پلازمېنه وارسا کې مراسم جوړ شوي چې د اوکراین ولسمشر به ګډون پکښې وکړي. د رواني اونۍ په سر کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن کیف ته په سفر کې ویلي وو چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال سره په پولنډ کې وګوري. خو وروسته راپورونه خپاره سول چې ولسمشر ټرمپ د امریکا په فلوریدا ایالت کې د طوفان له کبله پولنډ ته خپل سفر لغوه کړ. او په هنګ کنګ کې نن شنبه داس مهال چې پراخ لارېون کوونکي لارو سړکونو ته راوتلي وو، پولیس د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ښار په بیلابیلو سیمو کې ګمارل سوي دي. تر دې وړاندې چارواکو په هنګ کنګ کې د چین د حکومتي دفتر پر لورې د دې لارېون د تګ غوښتنه رد کړې وه. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته غوښیاست. نن چنبه ده د وزیر اسمبلی نه احمد اگست میاشتې یو دیرشمه په خبری راپورونه کې اوري چې دفاع او کورونی چارو وزیران د کندز د وضعیت د ارزونې لپاره د ولایت ته تللي. د دفاع وزارت ویان وایي
د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی او تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندز وضعیت راوګرځي.
خو د کندز اوسیدونکي وایي چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړي.
بار شاید بدبختی بودیم دیگه نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است دیگه، مردم کندز خسته شده است.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د جمهور ریاست نه کاندیدانو د خپل انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه د کمیسیون ته معلومات ورکړي، خو نورو دا کار نه دی کړی.
د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لاهي مطابق به د نمائندان سره قانوني بحث
تر شپږنی مو بجو نور مسائل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبانو پر کندز ښار په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو لخوا پر وخت او ځوابي اقدام سوی دی. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویلي چې د وسلولو طالبانو دغه کړنه د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. بلخوا پر کندز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه راز د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دغه ولایت ته تللي دي. وصل وصال له کابل نور تفصیل لوړاندې کوي.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي دغه ولایت ته تللي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی، تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت راوګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان دغه اداره ادوي وایي چې طالبان لا هم د ښار له څنډو په شان ندي تنبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزي سیمو سره نږدې په یو کیلومترۍ کې ځای پر ځای دي.
خب طالبان خو از کیلومتر گپ خلاص است، فقط
دی وای خبره لا کیلومتر وختي او خی طالبان خار ته لا یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزې د مدیریت سره میاشتې د پولیسو دریمه حوزه حوزوی روختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پرته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز از رادیو ته ویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ ښکېلو اړخونو ته هم مرګ ژوبله وښتې، خو هغې د تلفاتو د شمېر په اړه معلومات ورنه کړل. دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمېر طالبانو افغان سرتېرو او ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتې. د طالبانو ډلې پورې اړوند وسلوالو کسانو تیره شپه له درې اړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. ښاغلی احمدزي وایي طالبان په دې حملې سره غواړي له بدخشانه د افغان ځواکونو پام نورو سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلي وو چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حملې وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې برید په شاه تنبول سوی دی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران هم کندوز ته رسېدلي چې روان وضعیت وڅېړي. د کندوز اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې روان وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د دوو اوسېدونکو نظرونه به واورو.
امنیتی چارواکی باید کوښښ وکړي تر څو بیا ځلې کندوز سقوط ونه کړي، ځکه کندوز له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. اوبه او برق نشته، وضعیت خراب دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. باید چارواکي ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته توجه وکړي. ښایي کندوز بیا ځلې د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
د کندوز د دوو اوسېدونکو نظرونه مو واورېدل. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندوز په بېلابېلو برخو کې د دوی ځواکونو پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو 15 تنه غړي وژل سوي دي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان هم شامل دی. ملي امنیت وایي چې د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې د تصفیې لپاره د دوی پوځي عملیات او تلاشي اوس هم روانه ده، خو د کندوز اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې وضعیت جنګي دی او د کو کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. شیبه مخکې مې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان څخه د ښار د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه.
کندوز ښار کې اوس مهال یو جنگي وضعیت حاکم دی، یعنی خاص ټول تړلی ده. ټول د ښار په هر ګوټ کې، هر شاوخوا سیمو کې پوځیان لیدل کېږي، پوځي وسایط لیدل کېږي. یعنی خلک په ټولو کې په ویر کې دي. د کندوز اوسېدونکي وایي چې دغه جګړې له کبله د اوبو سیستم، د برېښنا سیستم پرې شوی ده. همدارنګه شبه مخابراتي شبکې هم بندې شوي دي. کندوز ته ښار لویه لاره هم د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. په ټولو کې خلک ډېر اندېښمن دي او چارواکو غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي تر څو کندوز بیا ځلې هغه پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. او باید وویل شي چې د غرمې وروسته د کورنیو چارو وزیر، همدارنګه د ملي دفاع وزیر هم کندوز ته راغلي تر څو د دې ولایت وضعیت له نږدې نه
ورزوي. آریان صاحب، په ښار کې د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ دغه راز هغه کاروبار چې خلکو کاوه اوس څنګه دی؟
خالي صاحب، په ښار خو په ټولو کې تړلی دی، دوکانونه خلاص نه دي، د خلکو تګ راتګ هم بند. حتی موږ چې ګرځو زیاتره ځای کې د ځواکونو له غبرګون سره مخ کېږو چې اجازه نه ورکوي او سیمینه بله سیمې ته ولاړ شو. یوازې د کندوز د دورې لاندې دلته یو خرګوټی ده چې خلک دلته د خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او د کابل اډم دلته را انتقال شوې ده. اوسه غواړي چې بغلان یا کابل نور ولایتونو ته ولاړ شي. باید دورې سره خرګوټی داسې لذت نه په ټکسي موټوې کې له ښاره ووځي.
په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د وروستي وضعیت په اړه وروستي معلومات شی به مخکې را سره شریک کړل. د کندوز چارواکي وایي چې د ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیرې شپې برید په شاه تنبول سوی دی. د کندوز د امنیه قمندانۍ وایان ازادي راډیو ته ویلي چې برید پر شاه تنبول سوی او په سیمه کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو وایان معرفي کوي، په ټویټر کې لیکلي چې د کندوز خان آباد پر عمومي سړک دوی برید کړی او ګڼو سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په کندوز کې روان وضعیت د ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د روغتون مسؤلانو ویلي دي چې تر اوسه پورې 4 تنه مړي او تر 150 زیات ټپیان ور وړل سوي دي، خو دغه ارقام لا هم زده او نقیز دي. او معلومه نه ده چې په کندوز کې د روان وضعیت له کبله دقیقا څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
که په کندز ولایت کې له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده، وسلول طالبان په قطر کې له امریکایي هیئت سره د سولې په خبرو اخته دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویاند وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه پای ته رسېدلي دي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې دا به لرې وي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو په اړه موافقه وکړي. رحمتالله او په ډیر نور تفصیل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای له امریکا سره د دوی د موافقه متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو موضوع هم شامل ده. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لوري استازي نن شنبه د موافقه پر څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. هغه وایي تر ډیره د مسایلو په اړه بحث وسو او کم موارد پاتې دي. د توافقنامې متن چمتو سوی، ځینې ټکي پاتې دي چې نن ورځ به ورباندې بحث وکړو، خو ښاغلي شاهین د دواړو لورو د موافقې په ځانګړي ډول افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا توافق له نظره لري بریکي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا چې دا مهال کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو آزادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخه جوړوي.
ما پیتر باندې توافقنامې په متن کې پولیسان د خارجانو وتل دي او هغه بندیان به 15,000 کسه بندیان خلاصېږي. په اول نوبت کې بیا به نور دوه نوبتونه وي، په هغه کې به نور خلاصېږي. اتشبست خبره به په بین الافغاني ناستې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبره هلته په بین الافغاني ناستې دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یوه تروریستي ډله ده. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس هم د هیواد امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. هغه وایي طالبان د جګړې ختمېدو لپاره هیڅ ډول ژمنه نه لري او نه هم لیدل کیږي. نن ورځ هم په کندوز کې په څو ځایونو حمله وکړي. هغه څه چې طالبان مطرح کوي موږ ته د بحث وړ نه دي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلان په شرایطو پورې تړاو لري او له دې سره تړاو لري چې افغان حکومت له امریکا سره د استراتیژیک مشارکت په چوکاټ کې په دې اړه څنګه بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له امریکا سره د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. شاهین زیاتوي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لیدل کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او نه هم پړاو مذاکرات لس ورځې وړاندې په قطر کې پیل سوي دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي د څنګه سوله د لیوي خو په خطر کې خبرې روانې دي. له بلې خوا دوړو لوريو جګړو ته زور ورکړی دی. نبی الله زابلي د زابل لارغنداب لیکلي سوله د افغانانو هیله ورمان دي. خدای دې راولي. نعمت الله نجات مل له هلمند لیکلي پر عربي هوادونو ژغ کوم چې د سولې په خبرو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. عبدالله بارکزي د هلمند له ناوي لیکلي له خلیلزاد څخه هیله کوو چې په وروستیو افغانی مذاکراتو کې هم ګډون وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي د سولې خبرې خو بیا هم که زیات وخت نیسي، بلاخره د خدای هیواد ته سوله راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي افغان حکومت پر کنړ د پاکستان د خوا د توغندیو د بریدونو مخه ونیسي. جعفري لیکلي د کندوز بشري پیښو ته پاملرنه پکار ده. خپلواک ساپۍ لیکي چې طالبانو د جنگ زیاتول د امتیاز غوښتلو په معنا دی. او نبی الله زابلي په بل اس ام اس کې لیکلي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، دولت دې ورته پاملرنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست 9 کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه له دوی سره معلومات شریک کړي دي. تفصیل له ناجی ساپۍ څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري د ټاکنو هغه نوماندان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته معرفي شي چې تر اوسه یې د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دوی ته راپور نه دی ورکړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسون ته سپارلی.
نه نوماندانو خپل مالي گزارش کمیسون ته ورکړی دی، خو په هغه نه نوماندانو چې مالی گزارش ورکړی په هغو کې هم ستونزې او مشکلات موجود دي. یعنی ځینو نوماندانو دا فورمې په درست شکل نه دي خانه پوري کړي، او پاتې هغه کسانو چې گزارش د تیرې ورځې تر ماښامه نه دی ورکړی، کمیسون به دوی د شکایتو کمیسون ته معرفي کوي، او د شکایتو کمیسون به هم د خپل لایحه مطابق به دغه نوماندان سره قانوني برخورد.
دغه کمیسون وایي کاندیدان مکلف دي چې د خپلو ټاکنیزو سیالیو لومړی راپور د ټاکنیزو سیالیو له پیله تر یولسمې یا هم تر دیارلسمې ورځې او دوهم راپور د ټاکنیزو سیالیو د چوپتیا په بهیر کې کمیسون ته ولیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لایحې له مخې د جمهوري ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو د کمپاین د هرې میاشتې د لګښتونو حساب له کمیسون سره شریک کړي. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې له 1.1 میلیونه افغانۍ او ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو مصرف کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کاندیدانو له دې کړنې ښکاري چې دوی قانون ته درناوی نه لري.
په دې معنی ده چې دوی دغه اصول او لایحې ته بې پروا دي، او دا خپله دغه دلیل چې د قانون د رعایت مسله دوی لپاره دومره جدي نه ده. دوی نه شفافیت د دوی لامل ګرځي چې راپورونه په وخت نه رسیږي. دا ښایي چې دوی البته خپل راپورونه کې په لګښتونو کې همدارنګه په عایداتو کې
دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسونه غواړي سو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته شکایت وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د زمري په شپږمه پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو په اساس دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاستی. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. نن په خوست کې د ځایي اوسیدونکو او وزیرستاني قومي مخاورو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل سوه. په دې ورځ د دواړو قومونو پر یووالي ټینګار وسو. نجیب الله خیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست او وزیرستان قومي مخاور او دینی عالمان وایي چې تر اوسه هم پښتانه او بلوڅان له خپلو اساسي حقوقو بې برخې دي. دوی ویل کچیر حقوقو ته پاملرنه ونشي نو خپلې دا غوښتنې به نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو ته وړاندې کړي. خوستیو او وزیرستانیو مخاورو یاد څرګندونې د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځې په لمانځه غونډه کې وکړي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل ویل
کرخه او خوته چې کوم د پښتنو د بلوڅ هغه حقوق ځا شوی دي چې د دکر رنگ دای د مدرسه رنگ او د جماعت رنگ دای د د چې کومه د تر سره و بل دي کې مشتي دي مشته چې د حقوق نشي وکړل مشدا اوس چې کومه د پښتین چګاوی بلوچ چګاوی لکه ټول کومې دا غادو چې موږ د خپل حقوق ځخ چګاوی.
خوستی قومي مشر ماری زدران د پښتنو او بلوچستان د پیوستون ورځ لمانځنه د دې دواړو قومونو ترمنځ د یووالي د ټینګښت لپاره مهم فرصت او بلاو زیاته کړی چې
پر څلور لسیدې کې یو سرک د چا د پښتانه د یو ځای کوله یو مدرک ادرس نه و. الحمدلله شکر چې دا سو وخت رسیدلای دی چې موږ کیس پښتنو او پوس پښتنو دا په یو ځای په یو مې سره اخلي دي.
د خوست د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د پښتنو او بلوڅانو د پیوستون د ورځې د ناستې تابعیا کړی و. د سرحدونو او قبایلو رئیس عبدالرؤف ننګیال د افغانستان د ثبات او امن لپاره د پښتنو او بلوڅانو یووالی مهم وباله او ویل
پښتنو او بلوڅان دغه دوه ورونه کومونه دي دوی کله چې یووالی اتفاق کړی دی د افغانستان د پرمختګ د افغان ملت د یووالی او ټینګښت سبب ګرځي. دی، اما کله چې پښتانه او بلوچستانو یوالای کمرنګ شوی دی، نو د افغانستان د کمزوري د افغانستان کې د جګړې سبب هم ګرځیدلی دی.
د ځینو تاریخي معلوماتو له مخې اویا کاله د مخه په همدې ورځ د 1328 لمریز کال د سنبلې په نهمه د کوزې پښتونخوا قومي مشرانو او د دې سیمې د ملت پالو ګوندونو استازو په کابل کې په یوه سترې جرګې کې دا ورځ د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم ونوموله.
د سنبلې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا ولمانځل سوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. خاطر پردیس په دې موضوع باندې راپور راستولی.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لر او بر پښتنو بلوڅان سره یو دي، هیڅوک یې نشي جلا کولای.
او موږ همیشه دا غا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د گاونډو سره او هم اندارنګ نړیوالو سره د پوسول کې ځوان کړی دی، او موږ د کڅنګه چې ځان ته سوله غواړو گاونډو ته سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستان او پښتونخوا ته د ژوند حکم سپنو ورکې چې دا اعلان پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو، راځي نن تعهد وکړو د دین تیر شو یو عملی ګام پورته کړو، د خپل ځانو را خلاص کړي، د خپل تیر وګوري دنیا کم ځای ته ورسېده
له پښتنو بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساسو ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري؟ د سیاسي چارو افغان کارپو محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لوري دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شي په پاکستاني لوري باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدای شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینې همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅو د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
زه د نیرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شتناول د کلي نه ګلګین تاسو سره په تماس یم. زموږ درخواست او تقاضا او غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا سم انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي، په افغانستان کې یو جی بی انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ لره کوي، پاکستان یې اوس وخت لږ څه کم اوس وخت کلداري کې جوړیږي، په پاکستان کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي په 200 کلداري باندې چې د سل افغانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بی انټرنیټ ورکوي اتی زره تومونه باندې چې برابر والی د یو سلاتی افغانو سره دی. خو بد وختانه متاسفانه چې په افغانستان کې کوم ظلم او زیاتی دی انټرنیټونه یا د مخابراتي شبکو روان کړي دا په یو وطن یو ملک نشته دی. زموږ د افغانستان حکومت ته تقاضا ده چې دا غي دا به ولی نه رټي یا په ځای کې به ولی غور نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ نه ذاتي شي وخت، بل طرف نه د شکتو ولا څنګه ذاتي شي وخت. زموږ دولت نه دا غوښتنه تقاضا ده چې دا به یې راکنه. والسلام.
زه لالا سرایی هم د کندهار خبرې کوم. د کندهار ټولو ځوانانو ته پیغام پرېږدم چې د ځوانانو د ټولنې په نامه باندې یو ټولنه اوس جوړېږي، د خیر انشاءالله په زندګي به تاسو به برخه پکې اخلئ. دغه زما پیغام ازادي راډیو ورسوي د کندهار ټولو ځوانانو ته چې د دغه ټولنه چې کومه ده په دې کې تاسو برخه واخلئ. دا د دې په باره کښې ده چې خاص د نشوي موادو د ټولولو په باره کښې ده چې نشوي مواد به ټولوي او هغه خلک به نیسي د قانون منګولو ته به چې دغه کار کوي. دا ساکیان په ښار کښې په عامه باندې پرکوي، زموږ مؤمنان کشران کشره طبقه پخته کوي. زموږ فروره تاسو راستې په ښار کښې داسې حال دی چې پر هر کسګر باندې پر هر چوک باندې فروره دغه دې دوکانداري خلاصې کړي دي خرڅېږي. نو په دې کښې موږ وروره د حکومت څخه بس دا غوښتنه لرو چې زموږ سره په دې باره کښې کومک وکړي. نور مو وخت نه نیسم، السلام علیکم، په مخم ښه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ازادي راډیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له سید سمیع عباس نه واورئ. مهرباني.
تشکر سالم.